السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوی. نن سه شنبه د غبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیریم او تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په اروزګان کې د یو شمیر غیر مسؤولو وسلوالو کسانو تر نیول کېدو وروسته د هغوی پلویان په اعتراضیه توګه د ولایت مقام مخې ته راټول سوي دي. په مانچستر کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه دوام لري. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د مطبوعاتو مسؤول نیول سوی دی. د انګلستان د کرکټ ټیم نن افغانستان د ټیم په وړاندې په لوبه کې 15 شپږیزې وهلي دي او نړیوال ریکارډ یې ټینګ کړی دی. او د واشنګټن او تهران ترمنځ د شخړې د پیښېدو د اندېښنې په اوج کې چین او روسیه امریکا ته خبرداری ورکړی. پوره خبرونه واورئ. د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د رسنیو مسؤول نیول شوی دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا وګړی عبدالجلیل نومیږي. د غزنی په اسفندي کلي کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول سو. له هغه سره کمپیوټر هم نیول سوی دی. دې وګړي له رسنیو سره هم خبرې کړي دي او منلی یې ده چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو لپاره د رسنیو د مسؤول په توګه فعالیت کاوه. طالبانو په دې اړه څه دي ویلي؟ په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې هلته د یو شمیر غیر مسؤولو وسلوالو کسانو چې امنیتي ځواکونو نیولي دي پلویانو اعتراض کړی دی او د اروزګان د مرکز ترینکوټ بازار یې بند کړی دی. د اروزګان چارواکو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 45 کسان یې چې هلته یې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس درلود نیولي دي. د دغو کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي مواد او وسلې هم نیول سوي وو. د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د افغانستان په اړه سبا غونډه وکړي. په دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش پر رپورټ باندې خبرې وسي چې د افغانستان پر وضعیت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی تدامي چیماموتو به هم سبا د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. انتونیو ګوترش به نن شپه خپل رپورټ امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور جزئیات وروسته زموږ په خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي. د انګلستان د کرکټ ټیم د کرکټ د شورا د خبری سایت په حواله نن 15 شپږیزې وهلې دي او نړیوال ریکارډ ټینګ کړی. د انګلستان د کرکټ ټیم مورګن 18 شپږیزې وهلې دي. د افغانستان ټیم لا هم لوبه کوي. د افغانستان جمهور رئیس مخکې د افغانستان د لوبډلې د لوبې د کتلو لپاره مانچستر ته د دغه سیالۍ لوبغالي ته ورغلی و. د ازادي راډیو خبریال هم هلته دی. وروسته به تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې لوبې بایللې دي. په تخار کې چارواکي وایي چې اته تروریستان نیول شوي دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجرین نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افراطي ډلې د تخار چې دغو کسانو د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو له لورې د ګمارل شوي والي مولوي محسن په مشرۍ فعالیت کاوه. هجري ویلي چې نیول شوي کسان ټول د تخار د امنیت پر ریاست کې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې په دغه هیواد کې په مختلفو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. د 2018 پامیر قولي وردو چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په بارک او شکمش ولسوالیو کې د تخار ولایت 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه زخمیان سوي دي. دا پوځي عملیات له څو ورځو راسي روان دي. د فاریاب په خواجه سبسپوژ ولسوالۍ کې هم د چارواکو په وینا په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي او 6 زخمیان دي. د خبرونه د سیمه ییزو چارواکو په حواله خپره سوي دي. وسلوالو طالبانو یا خپلواکو سرچینو د دې ارقام په اړه څه دي ویلي. د واشنگټن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پیښېدو د اندېښنې په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې پر ایران دي د سخت زیات فشار له میتودونو کار نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې نن په پیکینګ کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل چې ایران هم باید د هغې موافقې په چوکاټ کې عمل وکړي چې له نړیوالو سره یې د خپلو اټومي هڅو په اړه کړې ده. د روسیې حکومت هم له چین سره خبره یوه کړه او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د پنټاګون د اعلان په ځواب کې چې زر اضافي سرتیری به منځني ختیځ ته استوي ویلي چې واشنگټن همدن داسې پالیسي چې پر ایران جګړه تحمیل کړي عملي کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو له لورې پر ایران تور پورې سوی دی چې د عمان په خلیج کې یې په تېره اونۍ د تیلو دوه لیږدونکي بیړۍ ویشتلي. د ایران حکومت دا ادعا رد کړې ده. د مصر د پخوانی ولسمشر محمد مرسی جسد نن د قاهرې په لویدیس کې د نصر سیټي په نوم په یوه منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسی د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ ځینې غړي هم ورغلي وو. د بشري حقونو نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د هغه د مړینې د علت په اړه دې شفافې څېړنې وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د چارو څېړونکي امر مګدي د اسوسیټ پرس خبري اژانس ته ویلي
I think this President Morsi's death should actually bring attention.
دوی وايي زه فکر کوم چې د جمهور رئیس مرسی مرګ باید د نړیوالو پام حضور هاو کسان ته چې په مصر کې بندیان دي واړوي. هغه کسان چې پرتل چې زیات پکې پرتل دي چې جرم یې ثابت سي یا محاکمه سي زندانی دي. محمد مرسی و شپېته کلن او د مصر د اخوان مسلمین ډلې غړی و چې پر دغه ډله هم اوس پر مصر کې بندیز دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په اوروزګان کې د شپږ پنځوس غیر مسؤولو وسلوالو چې په غلاو او مخدره موادو په قاچاق تورن دي نیول سوي دي. په همدې حال کې شاوخوا د دوی پلویانو د ولایت مخې ته د دغو توقفونو پر ضد اعتراض کړی دی.
دلته زموږ د قومونو تر مابین تضاد راولي او زموږ د قومونو نور بلې خواته بیا او د اوروزګان ته تشکوت ورکوي.
د کندوز چارواکي وایي د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په هدف یې د ښاري ګارنیزیون قطعه جوړه کړې ده.
بارا دا د ګرنیزون د پاله کېدلو سره سم زموږ د کشفي ورګانونو هغه ځانګړي پلانونه چې دلته لري هغوی دلته لاس په کار شوي.
د کنړ اوسېدونکو پریکړه کړې ده چې سخت دریدو ته به خوندي ځایونه نه ورکوي.
د خپل کلي کور نه دوی دفاع کوي، نه هغه خپل کلي ته طالب ته اجازه ورکوي او نه هم داعش.
په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپرېږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری پورزګان کې شپږ پنځوس غیر مسؤول وسلوال درنو سپکو وسلو سره نیول سوي دي. د اوروزګان امنیه قومندان وایي په نیول سوي کسانو کې د دغه ولایت امنیت پخوانی امیر د اوسنی درېیمې حفظې امیر او د یو شمیر امنیتي پوستو قومندانان هم شامل دي. تر دې مخکې چې اوروزګان ته ورسو او له هغه ځای څخه د خپل همکار څخه په ژوندۍ بڼه نور معلومات واخلو، د دې پیښې په اړه چې ولې دا پیښه رامنځته سوه د ناجیه ساپی راپور اورو.
د اوروزګان امنیه قومندان وایي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او زورواکو د نیولو لپاره په پیل شویو عملیاتو کې شپږ پنځوس غیر مسؤوله وسلوال نیول شوي دي. محمد خطاب خنجری د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په نیول شویو کسانو کې د دغه ولایت د امنیت پخوانی امیر نورزی، د لویو لارو د کنډک پخوانی قومندان غلام دستګیر الماس، د درېمې حوزې اوسنی امیر نور محمد او د یو شمېر نورو پوستو قومندانان شامل دي.
با صدها میل سلا را ما از نزد افراد اشخاص جمع‌آوری کردیم.
سلگون میل وسلی و وسایت من را طول کرد. دوی هاگ غیر مسئول وسلوال کسانو چه غیر قانونی کرنی کولی او دولت نظم خراب کرده بود. مون خپل عملیاتو ته دوام ورکو. د هغو کسانو پر وړاندې چې غیر قانوني اصلي او دولتي وسایط لري ترې اخیستل کیږي او د اوروزګان خلکو ته ډاډ ورکو چې نور ستاسې بچیان د چا په ولکه کې نه دي.
شما آلی اونا فهمیدن که در ګرو کسی نیست.
نوموړي ویل د دوی د عملیاتو پر مهال د لویو لارو د کنډک د پخواني قومندان غلام دستګیر الماس له کور څخه یو نیم کنټینر سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي. همدارنګه د اوروزګان د پخواني امنیت امیر نورزی سره 14 ټن سپکی او درنی وسلې او دولتي وسایط نیول شوی. نیول شوی کسان په غلاو او ژنو او د نشې توکو په کاروبار تورندي. تر دې وړاندې د رزګان د برېښنا شرکت د رئیس سمی شرافت له کور څخه هم چاودیدونکي توکي نیول شوی دي. همدارنګ سومیاشتې مخکې افغان ځواکونو د دغه ولایت د امنیت یو بل پخوانی امیر رحیم الله هم نیولی. هڅه مو وکړه چې له نیول شویو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالی نه شو. له بلې خوا بیا د دغو کسانو پلویان لارو کوڅو ته راوتلي او په مظاهرو یې لاس پورې کړی. دوی د نیول شویو کسانو د ازادېدو غوښتنه کوي. یو شمېر مظاهرچیانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د قاچاق په تور بندیان شوي خو په وینا یې چې بې ګناه دي.
د قاچاقبر په نامه یې ننباسي ولیده چې که په مشوره سره کار وکړه خپل په دغه کې په اداره کې امانګي راوله هغه کار وکړه چې موږ ستا د ولس ستا تر شا ولاړ یو
چې نه والي در خبر دی نه جامنې چې ملي در خبر دی نه بل څوک در خبر دی ته دلته زموږ د قومونو در مابین تضاد راولي او زموږ د قومونه نورې بلې خوا ته بیا او دا روزګان ته ته سکوت ورکړه چې دا ولسونه راپورته دلته سیاسي نور شان ته مخ ته وړي.
د دوی شمېر چې شاوخوا 200 ته رسېده د ولایت مقام مخې ته راغونډ شوی وو او ګواښ یې وکړ که چیرې دغه کسان خوشي نه شي دوی به لارې وتړي او خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. خو د ارزګان امنیه قمندان وایي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو او زورواکو په وړاندې به د دوی عملیات دوام وکړي.
و موریدل چې په ارزګان کې 15 غیر مسؤوله وسلوال له درنو سپکو وسلو سره نیول سوي دي او په دوی کې ځینې د دغه ولایت امنیتي چارواکي هم دي. پر لیکه راسره زموږ همکار شریف الله شرافت دی چې په دې اړه به نور معلومات راسره شریک کړي. سلام علیکم شرافت صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ ویل کېږي چې لکه په راپور کې چې وویل سول چې شاوخوا 200 کسان راټول سوي وو او اعتراض یې کړی وو، نو اوس څنګه وضعیت دی په ښار کې؟
ملالی جان سلام تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. همدا اوس لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې وضعیت وو، دغه وضعیت چې وو دغه کسان تېره ورځ راټول سوي وو. نننی وضعیت په ارزګان کې اوس فعلا چې دی وضعیت خراب دی. دلته یعنی د ترینکوټ ښار دغه کسانو چې وړاندې ګواښ کړی وو چې موږ به د ترینکوټ ښار کچېرې زموږ دغه کسان راته راخوشي نه شي په د ترینکوټ ښار تړو او ماسره کوبې. هماغه خبره ده نن د سهار کله چې د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې یوه لویه غونډه وشوه، په غونډې تر 3 ساعت کې دوه وروسته بیا ځینې قومي مشرانو د ارزګان ولایت د امنیه قمندان سره د دغه کسانو پلویانو چې دا کوم نیول شوي دي د ارزګان ولایت د امنیه قمندان سره لفظي شخړه کړې. وروسته لفظي شخړه په فزیکي شخړه وشوې ده. تر فزیکي شخړه وروسته بیا اوس د ترینکوټ ښار له د ماپښین له 2 بجو څخه د دغه کسانو پلویانو او د ارزګان ولایت شمیر نورو کسانو ماسره کړي دي. دا اوس هم افغان پوځیان او د دغه کسانو پلویان ګوته پر ماشه په ترینکوټ ښار کې ولاړ دي. د ترینکوټ ښار ټول چار چاپیره تړلې دي، دوکانونه ټول تړلې دي. زه هم دا اوس د ترینکوټ ښار په مرکز زړه کې یم. اوس د خپل افغان پوځیان وینم چې ګوته پر ماشه ولاړ دي او دې طرف ته هم وینم چې مثلا نور کسان هم دي. نو په ترینکوټ ښار کې اوس تر اوسه پورې خو وضعیت داسې نظامي بڼه بدله کړې ده، ولې خو تر اوسه پورې شخړه پیل شوې نه ده.
شرافت صاحب، د دې ترڅنګ نور وسایل لکه د خلکو د ژوند چې د خلکو ژوند اغیزمن کولای سي لکه برېښنا او همداسې مخابراتي شبکې څنګه دي؟ آیا دا وسایل قطع سوي دي که اوس هم سته؟
در اوسه پورې وضعیت داسې د ویرونکي دي، یعنی حالات ټول داسې دغه یوه دغه اوس کوم شبکه چې زه تاسو سره باندې خبرې کوم همدغه فعالیت لري. نورې زیات شمېر شبکې تړل شوي دي. د ترینکوټ ښار ټول لکه وړاندې چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ترینکوټ ښار ټول ماسره دي، له ښاره خلک وتلي دي او نظامي بڼه یې بدله کړې ده. نو شبکې هم تړل شوي دي، یوازې همدغه شبکه هغه هم په ډېر کم فعالیت سره کار کوي. دغه فعاله ده، نور وضعیت داسې ترینګلی دي.
ډېره مننه شرافت صاحب. شریف الله شرافت و چې د ارزګان څخه تاسو ته معلومات وړاندې کول چې په دغه ښار کې د وروسته له هغه چې 45 کسان د وسلو په لرلو په مخدره موادو او د هغوی په قاچاق کې د لاس لرلو په تور ونیول سول، د ولایت مقام مخې ته شاوخوا 200 کسان راټول سول او د دوی د نیول کېدو پر ضد یې لاریون وکړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تا تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري د کندوز سیمهیز چارواکي وایي چې دوی د امنیت تامینولو د عامه نظم د ټینګښت او دغه راز په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په هدف د ښاري ګارنیزون قطعه جوړه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور راکوي.
په کندوز کې د امنیت د ټینګښت په هدف د ښاري ګارنیزون قطعه جوړه او فعالیت یې پیل کړی دی. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د ښاري ګارنیزون قطعه د امنیتي، دفاعي او کشفي ارګانونو ځواکونو څخه جوړه شوې او په ښار کې د امنیت د ټینګښت په هدف خپل فعالیت یې پیل کړی دی. په کندوز کې د امن او عامه نظم کنډک درستیزوال او د ښاري ګارنیزون د قطعې مرستیال سید نوراغا هاشمي د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګارنیزون قطعه فقط د څو مشخص هدفو لپاره ایجاد شوې ده. نظم او ډیسپلین په ښار کې، البته د نظامي قوتونو چې څومره دي، کاغه اردو ملي ده، کاغه پولیس ملي ده، امنیت ملي ده. له دوی نظم ډیسپلین باید جلاګيري وشي. له بعضې سو استفاده نه او صلاحیتونه څوک استفاده کوي، دغه وظیفوي صلاحیتونه. بل په ښار کې د غلو مخه نیول، انفجار او انتحار او دغه دفتر لپاره موږ باید دندل موقع اجرات وکړو.
په ورته مهال د کندوز والي عبدالجبار نعیمي بیا وایي چې د ټولو امنیتي ارګانونو چارواکي مسؤلیت لري چې د قانون په تطبیق کې او د مجرمینو په نیولو کې په ګډه سره کار وکړي، تر څو ولس په ډاډمنه فضا کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي.
خاطر باندې موږ ځینې اقدامونه ترسره کړو. د دې بر علاوه موږ دلته خاص تدابیر چې په ښار کې باید موږ نیولي وای چې ګرنیزون دلته فعال، بر علاوه د ګرنیزون دلته فعال کېدلو سره سم موږ د کشفي ارګانونو هغه ځانګړي پلانونه چې دلته لري هغوی دلته لاس په کار شوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي د امنیت د تامینولو په هدف د ښاري ګارنیزون له جوړېدو هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د امنیت تامینولو په برخه کې امنیتي ځواکونه خپلې هڅې ګړندۍ کړي، تر څو خلک په مرکز او ولسوالیو کې د امنیت په فضا کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي خلیل الله په دې اړه وویل:
موږ ډېر خوشحاله چې دا ګارنیزون قطعه جوړه سوې. دلته ډېرې ستونزې وې، غلاوې کېدې، نو قتل او قتال شخصي مسله ګرځېدل، هره پېښه لاس راتله. اوس هغه ګارنیزون قطعه ده چې موږ په امن کې یو، نرم امنیت تامین کړي.
خلک تمه لري چې دولت د امنیت او ثبات ټینګښت په خاطر او دغه راز د وسلوالو غلاو، د سړي تښتونکو او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي، تر څو د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د کندوز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د دې ولایت په ښار کې د ګارنیزون د قطعې د فعالیت خبر ورکوي چې له دې وړاندې د نوموړي ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو، د وسلوالو غلاو، د سړي تښتونکو د کچې زیاتوالي له کبله پرله پسې خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
آزادی خبری مجله اوری.
تاسو زموږ غلا آزادی رادیو اوری. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې قومونو پریکړه کړې ده چې په خپل سیمه کې به د دولت وسلواله مخالفینو ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې اړه د روح الله انوری راپور اورو.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند د تیتین، ملیل او مشفی درو اوسیدونکو پریکړه کړې چې په خپله سیمه کې به د دولت وسلوالو مخالفینو ته ځای نه ورکوي. قومي مشر نعمت الله د کړې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوم فیصله چې موږ کړې دي، بس قومي خلکو د دې منطقې د امنیت په خاطر باندې، نو دلته به مخالف نه راځي او دلته به مرکزونه نه جوړوي، فعالیت نه کېږي، عوامو ته امنیت او د کوم پلاسی به وي او د شورا د لارې به هر مشکل حلېږي. خدای نه خواسته دي غریب خلکو باندې حکومت له خوا نه کوم هوایي بمبارو نه شي او عام وګړو ته تلفات نه رسېږي.
قومي مشران وایي دوی به په خپله سیمه کې د بیا رغونې او آبادۍ د چارو ساتنه هم کوي.
نو بعضې دلته باسازي کارونه دا چې پر مخ ځي، د دې نه به دفاع کوي، د دې نه به امنیت ساتنه کوي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د 201 سیلاب کلي اردو د لومړۍ پلې لوا د لومړي کنډک قومندان جاوید افغان یار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیمو اوسیدونکو له وسلوالو ډلو په تنګ شوي، نو ځکه یې دغه اقدام کړی دی.
د تین درې خلک چې اوس د دښمن په مقابل کې درېدلې دي، د خپل کلي او کور نه دوی دفاع کوي، نه هغه خپل کلي ته طالب ته اجازه ورکوي او نه هم داعش ته. موږ وسلوال پوځ، اردو، پولیس او امنیتي ملي ټول د دوی په ملاتړ باندې هغه ساحه کې وجود لري، که چیرې ضرورت وي موږ اندل موقع ورتلی.
د نورستان چارواکي وایي دا یوازې د تین، ملیل او مشفي سیمو اوسیدونکي نه دي چې په خپلو ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د اوسیدو او فعالیت اجازه نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې د واما او پارون خلکو هم دې ته ورته پریکړې کړي او په خپلو پریکړو کلک ولاړ دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین مشپې او ملیل درې د کونړ چپې درې ولسوالۍ په گاونډ کې پرتې دي، چیرته چې اوس مهال د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ حالات ترینګلي دي. د کونړ چارواکي وایي چې تېره شپه د یاد ولایت د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوي چې پکې درې د داعش وسلوال وژل شوي او یو طالب ټپي دی. تر اوسه داعش او طالبانو د یادو نښتو په اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسی آزادی رادیو اوری، په هلمند کې د هغو کسانو لپاره د مسلکي زده کړو زمینه برابرېږي چې نورو هیوادونو ته به کډن نه کوي. که څه هم کلونه وړاندې په دې برخه کې زرګونو کسانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره سوې ده، خو اوس د ځینو موسساتو مسؤلین وایي دا کار یوازې د هغو کسانو لپاره کوي چې غواړي په وطن کې واوسي. نور حال د الیاس دای په راپور کې.
د ولایت د غونډو په تالار کې 216 کسانو ته چې انجونی او ولکان دي د مسلکي زده کړو څخه د فراغت لیکونه، اسباب او وسایل وسپارل شول. که څوم دا شمیر د غځوانانو په نسبت ډیر کم دی چې د بیکاری او لاچاری په خاطر غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي، خو په هلمند کې د یو شمیر مؤسساتو مسؤلین وایي دوی ته زرګونو ځوانانو مراجعه کړې ده چې حرفوي او مسلکي زده کړې واخلي او عادي ژوند پیل کړي. په هلمند کې د میرسي کورپ موسسي اړوند د حرفوي او مسلکي زده کړو د پروګرام مسؤول مجاهد الله احساس راتول غواړي دغه پروګرام یو شمېر ولسوالۍ ته وغځوي او د هغه ځوانانو دپاره د کار او مسلک زمینه برابره کړي چې په پیسو پسې پر کاچاکي او خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته ځي.
په دې باور چې انشاءالله دا به د دې مخه نیسي، ځکه زموږ هغه ځوانان چې د مجبوریتونو له وجې څخه، د کسب و کار د نزدکې له وجې څخه، د بې تعلیمۍ له وجې څخه اروپایي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته مهاجر کیږي، که چیرې موږ دوی ته دلته زمینه مخکې د مخکې څخه برابره کړو، دوی ته حرفوي زده کړې ورکړو او دوی ته هغه لازم مواد چې د حرفې او د مسلک په شروع کولو په موجوده مارکیټ کې د کاروبار د شروع کولو لپاره وي ورته موجود کړو، انشاءالله موږ په دې باندې باور چې دا کار د مهاجرت مخه نیسي او انشاءالله دوی به دلته پاتې شي اروپایي هیوادونو ته ولاړ نه شي.
مرسي کور په هلمند کې په 2013 میلادي کال کې خپل لومړنی کارونه د کرهنې په برخه کې پیل کړل چې تر ټولو ډېره پراختیا په 2010 او 2012 کلونو ترمنځ وکړه. د غیدارې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په همغږۍ څه باندې 10,000 ځوانانو ته د مسلکي زده کړو فراغت لیکونه او اسباب ورکړل، خو دغو کسانو نه ډېرو یې د خپل خوښ مسلک ته مخه نه کړل. په دې اوس پیل شوي پروګرام کې یو شمېر ښځې هم شاملې دي. سوال دا دی چې دوی ته به مسلکي زده کړې څه ګټه وکړي. د هلمند د ښځو چارو د ریاست یو غړی شریفه وایي هغه ښځې چې بې سرپرسته دي کولای سي د دې زده کړو وروسته مسلک غوره کړي او عیالته ډوډۍ پیدا کړي.
د ښځو لپاره ډېر مهم دی، ولې که په اوسني شرایط کې موږ ګورو چې موږ ډېر کورنۍ چې دي هغوی شهیدان د لاس ورکړي، د کور هغه نفقه جوړوونکي دوی دي، د دوی لپاره دغه یو ډېر غټ کار دی، یو ډېر غټ زمینه د دوی لپاره برابره شوې چې دغه خوندې یو عرفه زده کړې ده او دغه عرفه چې دوی کله زده کوي دا بچ په دې باندې دوی خودکفایي ونه کړي، دوی پر کور کښېنني، نور هم په دغه کې تجربه ترلاسه کړي او دغه عرفه بازار پیدا کړي، بازار ولري.
د هرفوي زده کړو په دغه ورکشاپ کې د برقي سامانونو په اړه د پوهاوي ترڅنګ ګلدوزي، موبایل جوړونه، نجاري او شمیر نور روزمره مسلکونه شته چې د فارغینو په خبره آماده دي په خپل زده کړې رشته کې کار وکړي. د فارغینو ځینې راته وویل په دې برخه کې د حکومت او مرستندوی ادارو دوامدار مرسته اړتیا لري.
عبدالمجید دی، زبا راتلونکي د کار باسم خپل کورنۍ ته به کار کوي، خلکو ته کار پیدا شي ترڅو د غیر قانوني مهاجرت مسله چې اوس په زموږ په هیواد کې ډېر د حالې کړي.
مانم شیراغا دی، د مسکات موسسیتان زده کوونکی، زه غواړم چې په دې باش کې لا خپل زده کړې ډېر کم، غواړم چې په دا باش کې خپل زده کړې مکمل کړم، بیا ورسته ټولنې ته پر خدمت.
نام سیبا هم دا دستم، از بخش زابدوزی کوم. د یي پروسه زیات پروسه خوب بود او ما از شازی هستم، دیگه در آینده میخوایم تو مستر مهاجرت چې به درد نمی خوره، فایده نداره که ما مثلا مهاجرت کنیم، باید وطن خود آباد کنیم.
تر اوسه د هرپوي زده کړو دغه پروګرام په لشکرګاه ښار کې کسان جذبوي، خو د مسؤلینو د وینا پر اساس یو شمېر ګڼ میشتو ولسوالۍ ته هم انتقالېږي چې د کتونکو په خبره ښه نتیجه به ورکړي او هغه کسانو ته به لار په لاس ورکړي چې نه پوهېږي د کومې لارې د خپلې کورنۍ مصارف پوره کړي. مدیر استایی، تازه دی، راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاسی آزادی رادیو اوری دا تهران و واشنگتن ترمن زیاد سوی کرکیش تا پا پام سر چین او روسیه دا امریکا متحده ایالاتونو تا پر ایران دا فشارونو پر بلاندی خبرداری ور کردی. نوریاس نوری پا دی اران نور حال را کوی.
هغو اندېښنو ته په پام سره چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د احتمالي جګړې پر سر راپورته شوي، چین او روسیې متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې پر ایران فشارونه چې هغه سخت بللي کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن په پیکینګ کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې له منطق او زغمه کار واخلي. موږ له ټولو خواوو غواړو چې عاقلانه چلند وکړي او له حوصلې کار واخلي. هیڅ داسې تېری کوونکی اقدام ونه کړي چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي. هغې له ایران وغوښتل چې سره له دې چې واشنګټن د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه وتلی، د دې تړون درناوی وکړي او له متحدو ایالتونو یې هم وغوښتل چې پر ایران له سختو فشارونو لاس واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا نړیوال قانون پر هیڅ یو اړخیز چلند نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنټاګون د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې پرون یې منځني ختیځ ته د نورو زرو سرتیرو د استولو اعلان وکړ، واشنګټن تورن کړ چې په قصدي توګه یې داسې پالیسي مخته نیولې چې هدف یې له ایران سره جګړه ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف واشنګټن په لمسوونکو اقداماتو چې هغه یې د دوامداره مخ په زیاتېدونکې سیاسي، رواني، اقتصادي او پوځي فشارونو هڅې وبللې تورن کړ. ریابکوف سیمې ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله او وویل چې د زیاتو پوځیانو او جنګي وسایلو او تجهیزاتو ځای په ځای کول خپله د نښتیا او د غیر ضروري کړکېچ خطر زیاتوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیان وویل چې ایران له هیڅ هېواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحاني په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وویل، د هیڅ هېواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري.
ایران به توافقات بین المللی وفادار.
ایران نړیوالو موافقو ته ژمن پاتې شوی دی. هغوی چې نن ورځ زموږ په وړاندې درېدلي چې اشاره متحدو ایالتونو ته وه، هغه دي چې ټولې نړیوالې ژمنې، تړونونه، موافقې او پریکړه لیکونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د ایران ولسمشر زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامې شوې دي. د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ په ترڅ کې د امریکا پوځ پرون دوشنبې هغه تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کښتیو د برید ادعا تاییدوي خپاره کړل. متحدو ایالتونو د دغو تصاویرو له خپرېدو سره یو ځل بیا تور ولګاوه چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپاني کښتۍ حملې ایران کړې دي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسیز مجرغ له ازادي رادیو او ری اوس هم ورجو د کرکټ میدان ته چیرته چې زموږ همکار واصل وسال را سره پر لیکه دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالي په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. لومړی اننګز پای ته رسیدلې دی. انګلند په 500 اوورونو کې 390 منډې جوړې کړې او شپږ لوبغاړي وسوځل. اوپنر ګلبدین نایب او نورعلي ځدران وو، خو ځدران سوځلې دی. واصل وسال صاحب، تاسو له مانچستر څخه زموږ سره پر لیکه یاست، د لوبې د جریاناتو په اړه نور معلومات راته راکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن دلته په مانچستر کې لوبه جریان لري. ډېره په زړه پورې لوبه ده، ځکه چې لومړۍ لوبه د ډېرو شپږیزو او څلوریزو لوبه وه. 390 منډې جوړې شوې، نو مینوالو تر ډېره حده پر دې لوبې نه خوند واخیست. افغان لوبغاړي هم که څه هم خپل یو لوبغاړی نورعلي ځدران له لاسه ورکړی، خو بیا هم افغان لوبغاړي ښه پیل لري. تر دې مهاله پورې ګلبدین او رحمت شاه د افغانستان لپاره کوشش کوي چې چټکه توپهنه وکړي، ځکه هدف لوړ دی. نو دوی که غواړي هدف ته ورسیږي، نو باید چې تیزه توپهنه وکړي او هغه د منډو کوم اوسط چې دی هغه ته باید دوی ورسیږي. نو هدف لوړ دی، خو کرکټ د هر څه پکې ممکن دی. ګلبدین نایب په یوویشتو منډو ولاړ دی او رحمت شاه هم تر دې مهاله شپږ منډې جوړې کړې دي.
لکه تاسو چې وویل وصال صاحب، 390 بیخي ډېر ټارګټ دی، او بل دا چې د انګلستان یو ریکارډ جوړ کړ. نو آیا فکر کوئ چې داسې هیلې اوس هم شته چې افغانستان به یو څه وکړي او څه به ترلاسه کړي د دې لوبې څخه؟
بالکل ستا سو په یاد دی په 2015 کال کې استرالیا د افغانستان په وړاندې لدې هم لوړې منډې جوړې کړې وې. 411 منډې د افغانستان په وړاندې استرالیا په 2015 نړیوال جام کې چې افغانستان لومړي ځل لپاره هلته نړیوال جام کې لوبېدو جوړ شوې وې نو دا تر هغه کمې منډې دي. 390 هدف دی افغانستان ته. دا ځل کرکټ دی 450 اویا منډې هم پکې جوړېږي نو د افغانستان په وړاندې دغه 390 منډې هدف واقعاً لوړ هدف دی. دا ټیټ هدف نه دی، دا کم هدف نه دی. که چېرته افغان لوبډله غواړي دغه هدف ته ورسېږي نو دوه یا درې لوبغاړي باید ډېره ذمهواري واخلي. یقین یو دوه لوبغاړي باید سلیزي وکړي د افغانستان لپاره، یو دوه لوبغاړي باید پنځوسیزي وکړي تر څو افغان لوبډله
ډېره مننه. وصال صاحب ډېره مننه ستا